ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی نن مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په دې خبري مجله کې په دې مشورتي لوی جرګې په ارتباط راپورونه لرو. لومړی مو پام راړوم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. خغلی عبدالله همداراز له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند د پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایری دوه د امریکا د ملاتړ هرکلای وکړ. خغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولست هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامیې څخه هرکلی کوم چې په هغه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جرګې رابلل سایلی په اعلامیه کې راغلی دا د ورک وړ ده چې دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانی د خوښۍ وړ عمل نه دی، خو دا سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي. یعنې د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي لوی جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. خغلی عبدالله چې د جرګې مشري هم په غاړه و نن دا خبره وکړه.
ما در یک مرحله حساس قرار داریم.
موږ په یو حساس پړاو کې یو. زموږ پریکړې د هیواد په برخلیک تړلې دي. د طالبانو د 3600 بندیانو او 1500 نور بندیانو د خلاصون پریکړه اسانه نه وه، خو دا سولې ته د رسیدو په لار کې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت هوډ او اراده ښیي.
عزم او اراده جمهوری اسلامي افغانستان.
د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې پیل شوه. دا جرګه د سولې په اړوندو مهمو مسلو په تیره بیا د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون سلا مشوره کوي چې درنې جرمي دوسیې لري او اکثر یې په اعدامونو او عمر بند محکوم شوي دي. طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرېدو سره خپل مخالفت ښودلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرېدو پرته خوشي شوي وای. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له بلقیس روشن سره په جرګه کې د نننی چلند د پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. خغلی عبدالله نن ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د بلقیس روشن په وړاندې په جرګه کې په چلند خپګان وښود او ویویل چې دا پیښه باید وڅېړل شي. د راپورونو له مخې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن سره فزیکي برخورد وکړ او هغه یې له جرګې وایستله. بلقیس روشن په خپله د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل غوښتل ووزم، خو چې امنیتي کسان راغلل او لیک چې د رسنو له لیده لرې شول زه یې تیله کړم. کوښښ مې وکړ چې ځان کلک ونیسم خو وغورځېدم او بیا یې وهل هم شروع کړل. مخصوصا یوه ښځه وه، هغه هم له امنیتي ډلې وه. خلک ویلي چې کومه وکیله وه، خو وکیله نه وه، بلکې هغې له مخکې هملته د تشریفاتو په برخه کې کار کاوه.
اغلی روشن د ولسمشر اشرف غنی د خبرو پر وخت خپل ځای پاتید او په یو ټوکری بنری لیکلی و چې وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده. افغان ولسمشر اشرف غنی بلقیس روشن ته وویل چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې په غړیو پورې تړلې ده. د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اګست په 1 په خپل ټوټر لیکلي، افغان حکومت دی د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې غاک چا نه دی اوریدلی تامین کړي. امنیست انټرنیشنل همداراز زیاته کړې، د سولې د تامین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 1200 زیات کسان په جګړو بریدونو کې وژل شوي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سې شنبه ماښام درنو چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1450 ته پورته شو. د درنې چاودنې د بیروت په بندر کې د سرې په یو ګودام کې وشوې چې ورسره ګڼ کسان مړه او لږ تر لږه څه باندې 15000 نور ټپیان شول. شاوخوا سیمه هم په بشپړه توګه ورانه شوې ده. اندېښنه شته چې د وژل شویو کسانو شمیر لا پسې لوړ شي، ځکه ویل کېږي لا هم ګڼ خلک تر خاورو او ورانیو لاندې پاتې دي. د لبنان له ژغورونکو سره د مرستې لپاره فرانسې، جرمني، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو خپل مرستندویه ټیمونه لبنان ته استولې دي. دوی له خاورو ورانیو، د خلکو د رایستلو او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لبنان ته تللي. اخو پلټونکي دا څېړي چې څنګه له کلونو راهیسې یو لویه اندازه چاودیدونکي مواد په یو ګودام کې ساتل کېدل. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران د تسلیحاتي تحریم د پریکړه لیک د غځولو لپاره رایګیري په امنیت شورا کې کوي. کلی کرافت له خوده چې روسیا او چین په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت درک کړي او د امریکا له خوا وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو نه کړي.
له صفی الله ستانگزی څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې دغه 400 زندانیان خوشې شي، دوی به په 3 ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه وکړه. د دې جرګې ډېر ګډونوال وایي د 1400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو دوی په عین حال کې وایي
زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې.
د حقوقي چارو نظر خاون نصر الله ستانیزی وایي د طالبانجانو د خلاصون لپاره قانوني لارې هم شته.
یو مشورتي غونډه څنګه کولای شي چې هیڅ قانون کې امر ته وړاندې نه نه شي هیڅ یو تصمیم ونی.
په دې خبري مجلې کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په افغانستان کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو او ولسمشر غنی د جرګې ته وینا وکړه. ټاکل شوی و چې د جرګې د کمیټو کار نن شپږ بجې یعنی له اوسه تقریبا 8 دقیقې مخکې پای ته ورسی شي. همدا شیبه د اصلي راډیو خبریال ظهیر مل، امید ظهیر مل چې د جرګې خیمې ته تللی و، د ټلیفون لاري را سره ده. ظهیر مل صاحب، ورستي معلومات څه دي؟
سروان صاحب، د نن ورځې کار د جرګو د کمیټې جرګې پای ته رسیدلې ده او یو شمیر کمیټو البته خپل هغه کاري پلان هم د جرګې د اولین شاته سپارلې ده. د جرګې د مطبوعاتي اړیکو وایانتویانو او همدارنګ یو شمیر د کمیټو رئیسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دریو اساسي برخو باندې دوی خپل مشورې سره کړي. تلپاتې اوربان سولې ته د رسیدو اساسي لار او همدارنګ د 1400 زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې مهمه مشوره شوې ده. ځینې کمیټو آن په همدغه دریو موضوعاتو باندې خپل مشورې سره راغلي د کړي دي او د یو چوکاټ یا هم د یو رسمي لیکل لارې نه ادارو الانشاء ته سپارلې دي. کمیسیون د دارو الانشاء د نن په ګډون د سبا ورځې مشورې هم را ټولي او ټولي بیا په یو شکل باندې او په یو لیک بیا د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل و چې ویلې د ځینو کمیټو کار کاملا بشپړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې په درو ورځو کې پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې هم دراوس ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده، خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي. طالبانو
ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد. دلاری
دی وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړل، خو د اساسي قانون په اساس د 400 طالب زندانیان خوشی کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې زې پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولي وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملي شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خن لري کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې لپاره لار خلاصه کړي. کوشش کنین یک مسؤلیت تاریخي نظری را قائم نکنین که در سر رای مصالحه مانی را ایجاد کنیم.
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر 3 ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې مېرمنې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کړې ده. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې ویلي چې واشنگټن د سولې، سوکالۍ او پرسان بسیاینې په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یوه پیغام کې کښلي د سولې مشورتي لوی جرګه د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې د وروستیو خندونو د لری کولو لپاره تاریخي فرصت دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي دي چې د په وینا له دې تاریخي فرصت څخه د داسې یوې سولې لپاره کار واخلي چې ګټه یې ټولو افغانانو ته ورسیږي، د سیمې له ثبات او د نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي. نن له بېلابېلو ولایتونو څخه له 3000 زیات کسان په کابل کې راټول شول څو د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ولسمشر ته مشورې ورکړي. ښاغلی پومپیو جرګې ته په خپل پیغام کې ویلي امریکا به طالبان وهڅوي چې د سولې د خبرو د پیل پر ژمنه عمل وکړي. پومپیو ویلي دای منی چې د 400 طالب بندیانو خوشي کول یو غیر معمولي اقدام دی، خو وایي د دې ګران اقدام نتیجه به هغه سوله وي چې افغانان او د افغانستان دوستان له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د جګړې د کمیدو او مستقیمو خبرو د پیل نتیجه به د سولې موافقه او د جګړې پای وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو پیغام کې چې نن پر ټویټر خپور شو د سولې مشورتي لویه جرګه د سولې د مستقیمو خبرو پر وړاندې د وروستیو خندونو د لمنځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت بللی. ښاغلی خلیلزاد د جرګې غړو ته د بریا هیله کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې هغو کسانو ته د مخه نه ورکوي چې اوسنی حالت غوره ګڼي او د سولې د بهیر د ستونزمنولو هڅه کوي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او ټینګار کوي چې د دوی پاتې 400 طالب بندیان هم چې حکومت خطرناک مجرمان بللي دي باید له لست سره سم خوشي شي. افغان حکومت د دې بندیانو له ډلې 200 کسان پر بهرنیو سفارتونو، عامه تاسیساتو او دولتي ادارو د حملو د پلانونو په جوړولو تورن کړي دي او وایي دا کسان د قتل، د مخدرو موادو د قاچاق او اخلاقي فساد لوی جرمی دوسیه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت دا تورونه به بنسټ دي. شاهین وویل حکومت دا تورونه ځکه لګوي چې غواړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر وزندوي. لدې مخکې امریکایي چارواکو وړاندیز کړی و چې کېدای شي دا لنجمن بندیان د افغانستان له زندانونو څخه داسې یو بل ځای ته انتقال شي چې حکومت او طالبان دواړه څار پرې وکړای شي.
وام اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کوي. امریکایي چارواکو مخکې هم د افغانستان له حکومته غوښتي وو چې پاتې طالب بندیان هم خوشي کړي چې د سولې خبرو ته لاره هواره شي. نن د مشورتي لوی جرګې یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو د اوربند ضمانت غوښتونکي دي. د مشورتي لوی جرګې یو غړي ازادي راډیو ته داسې وویل:
سید اصغر اکا خیلیم د خوست ولایت شورا وکیل له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړی دی. سوالونه راکړل شوي دي په همدغه سوال باندې چې 400 طالبانو بندیان خوشي کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نه شي نو تاوتریخوالی او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره دی چې دغه بندیان د خلاصي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا پاینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي بندیان د خلاصي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې جرګې یو بل ګډونوال ډاکټر هدایت الله زرمتای چې د پکتیا د مدني ټولنې غړی دی وایي:
باید ووایم چې جرګې خو عموما د موږ ته د افغانستان عنعنوي لوی جرګې د یو حلارې لپاره چې د یو مسایلو د حلارې لپاره باید دایر شي. دا جرګه چې نن دایر شوې ده د سولې اړوند موضوع ده او جرګه شروع ډېره ښه وه، تر اوسه پورې جرګه ښه روانه ده. جرګې یوازینی هدف چې ده د 400 زندانیان دي چې په یو کې اعدام قاتلین دي او اختطافچیان دي، پکې ځینې نور دي. د دې لپاره دا دایر شوې ده. ولسمشر خپله وینا کې ویلي چې زه دا صلاحیت نه لرم او قانون ماته دا اجازه نه راکوي چې زه دا آزاد کړم. دا باید لویه جرګه دا فیصله وکړي. اوس دا کمیشنونه اوس دایر شول، عمومي وضعیت ښه دی.
لکه څنګه چې ومریدل د مشورتي لوی جرګې یو شمیر غړي له دې نظر سره موافق دي چې طالب بندیان د خوشي شي، خو دوی یو لړ شرطونه لري. دا مسله تر څه حده مهمه ده؟ په دې موسومو د سیاسي چارو له نظر خاون نسیم سمون سره مرکه کړي، هغوی د پوښتنې ته په ځواب کې داسې وایي:
سلامونه وړاندې کوم. دا د یو سراسري اجماع سرګندوی کې په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس مشکل سره چل شوی، یعنی معنا ده چې ټول ولس په یو خوله سوله غواړي. بل دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو، دا ده چې ځینې خلک ګوداس فکر کوو په ویلو کې چې دا فرمایشي لویه جرګه وي، دا به د هدف به دا وي چې د حکومت د کار موده وغځوي او نور اجنډا وي چې حکومت لري هغه تباغه وکړي. مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کوي چې دا بندیان خوش شي، که دا بندیان خوش شي نو له شک پرته صرف فیصد موږ ځو بین افغاني مذاکرات او بل اخره د سولې هغه غوټه به خلاصي. یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کوي چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډ ده، ولی خنډ نه ده. اساسي هدف د دې جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم. نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه، دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مخته لاړ شي. خو روحیه د سختاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کیږي، چې بندیان خوش سول. طالبان باندې نړیوال فشارونه دي، نړیوال ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوش کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره مذاکرې نه ستازېږي، او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اور بند ته ورسیږو.
ولسمشر غنی وویل چې که دغه څلور سوه بندیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې، یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي، او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخوالو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتي خلکو وویل چې د جمهور د څلور سوه بندیانو لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی.
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه، بل فشارونه فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه دوحې تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، د دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دشمنو پوره کېدل غواړي، او دا پنځه زره بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه. خو تر هر څه خوا که چیرې د سیپولوی تصویر کې وګورو، که چیرې دغه څلور سوه بندیان په دایمي اوربند باندې منتج کېږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې، نو دا د ټولو لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند نظیم سمون و. په داسې حال کې چې ګڼ خلک مشورتي لوی جرګې ته خوشحاله دي چې سولې ته به لاره هواره کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سمون هم ورته اشاره وکړه، یو شمېر نورې فرمایشي او بې ضرورته بولي. دا موضوع مې د سیاسي او حقوقي چارو له نظر خاوند نصرالله ستانکزي سره مطرح کړی ده. ښاغلی ستانکزی په دې اړه هم نظر څرګندوي چې له اساسي قانون سره د دې جرګې جوړېدا څومره برابره ده.
زما له نظره د قانون له نظره نه له سیاسي نظره د قانون له نظره دغه جرګې تعریف لږ څه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم. هغه پخوانیو جرګو ته څه مشورتي بڼه یې درلوده اوسنۍ ده. ګورئ، له 1343 کال له اساسي قانون نه وروسته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشغل سوائی دا دائره دو اوزوات ایر ابر سیر سوی دی دا تول دا جمهور رئیس فرمان که تدگر مشورتی جرگی دما پیشنان دا داوائی که دی دقیق ورکڑه وی نو یو مشورتی جرگی بنا می باید ورکڑه وی چی یوازی مشوره ورکڑه وی اپا غی صورت که بیانو دی ملی شورا دی غلو حیثیت جرگی دی آزاو پا انوان دیو مشورتی جرگی پا آزاو پا انوان مطرح کېده. په هر صورت زبردست بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغې کې د اساسي قانون لویه جرګې دایرېدل بس بحثېږي، نه د یو مشورتي جرګې د دغه جنه د دغه غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي، نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې امر ته وړاندوینه نه وي شوي هیڅ یو تصمیم ونیسي؟
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر په خپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم وي د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه مشورتي لوی جرګې څخه مشوره غواړي. ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اوریدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوش دي شي، لیکن لبلی خوا قانوني خندونه شته. تاسو د یو حقوق پو په هیڅ څه وایس کومه لار د دوی د خلاصون لپاره شته؟
بنا نام دلته تاسو هم خلې پښتنه تکمیلې په دمانه د پرم سره ته د مشورې جوړ کید. جمهور رئیس دې سره او کله نو داګه په دمانه چې اوس په ملي شورا له ور سره د افغانستان پارلمان په رخصتې او کله په تعطیل کله جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چه دغه موانی ایجاد کردی اغای تعدیل کرده وید او پا اصطلاح اغا محدودیتون چه قانون رو توزه کردی و پاف و تخصیل که اغای رو منظوری وید او سم که در جرگه و تمشوره ورکی بیام آید حالت در ترغوچ پا قانون که تعدیل لانی چه جمهور رئیس دغه واک نلید.
د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو متخصص نصر الله ستانکزی و چه مرکه تاسو لازادی رادیو واورید.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سم لافغانستان دیباندی پا ملگرو ملتو که دا امریکا سفیر وی چه ایران دا تیروریزم لمړی نمبر ملاتړ کون که هیواد ده. دا پا داسی حال کده چه پا پام کده دا ملگرو ملتو امنیت شورا دا امریکا دا غشتنی پر اساس پر ایران دا وصلو دا بندیز موده اوجده کری. دا دی موضوع نور جزیات احمد تکل اوروی.
پا ملگرو ملتونو که دا امریکا سفیر روسیه او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به مرسته کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیرې کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلي هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیا او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیا او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
اوس چې د خپرونې وروستیو شیبو ته ورسېدو، په تلو تلو کې به څو پیغامه در واستوم چې د افغان بسیم د تاسو وتل شمېرې له لارې اورېدونکو راستولی دي. عبدالرشید له نامعلوم ځایه لیکي که طالبانو سوله کولی د 4000 بندیانو په خلاصون به هم کړې وه. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس استازیتوب کوي د واقعي سولې لپاره باید صادقانه